ولید.
مصطفی صدیقی مننه، ستړي مشي او د ازادي راډیو د ریسه دا اوریدونکو هر کلی کوم. د خبرونه چې په منځني صفه 12 نوي پټول افغانستان کې خبريږي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې نیول شي. وړاندې مو د ولسمشر اشرف غني د آذربایجان سفر څارلی چې ټاکل شوی نن په انقره کې له ترکی چارواکو سره وګوري، خو تر هر څه مخکې خبرونه مرزیه احمد سي وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سرټکی، ولسمشر اشرف غنی نن د ترکیې پلازمینې انقرې ته سفر کوي. په پاروان ولایت کې بې ځایه شوو کورنیو ته نقدې مرستې وویشل شوې، او د بښنې د نړیوال سازمان یوه څېړنه کوي چې د روسیې په هوایي بریدونو کې په سوریه کې تر 200 ډیرو ملکیانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. ولسمشر اشرف غنی په پام کې لري نن د ترکیې پلازمینې انقرې ته په سفر کې له ترکی چارواکو سره هم وګوري، او د بیلابیلو اقتصادي همکارۍ په اړه خبرې ورسره وکړي. دغه راز آذربایجان ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د کار او ټولنیزو چارو او هم د رسنیزو همکارۍ په برخه کې دوی موافقتنامې لاسلیک شوې. ولسمشر غنی تېر ماښام د آذربایجان له ولسمشر صدراعظم د پارلمان رئیس او یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو سره ولیدل. د آذربایجان ولسمشر الهام الیوف په دې لیدنه کې له افغانستان سره د ارتباطاتو او ریل پټلۍ په برخه کې د بنسټیزو پروژو د همکارۍ لیوالتیا وښودله. دواړو لورو له یو بل سره د اقتصادي همکارۍ د ژمنو په ترڅ کې د کاري فرصتونو، ټولنیز خوندیتوب او استخدام، او هم د دواړو هیوادونو د ملي راډیو تلویزیونونو په برخه کې د همکارۍ دوی موافقتنامې لاسلیک کړي. په هغو شپږو امریکایي پوځیانو کې چې د کابل شمال ته د بګرام په هوایي اډه کې د برید په نتیجه کې ووژل شول، یوه ښځینه افسره او یو بل د نیویارک د پولیس یو مقام شامل وو. د نیویارک ښار دغه مخفي پولیس جوزف لم نومېده چې په خپل مسله کې 15 کلنه تجربه درلوده، او په خپله خوښه د دریم ځل لپاره د پوځي ماموریت ترسره کولو لپاره جګړه ییزې سیمې ته تللی وو. دوه ځلې په افغانستان او یو ځلې په عراق کې ماموریت ترسره کړی وو. د دوشنبې په ورځ دغو امریکایي ځواکونو پر موټر ځانمرګی برید وشو چې د روان میلادي کال په اوږدو کې د امریکایي ځواکونو لپاره تر ټولو خونړی برید ګڼل شوی دی. دا برید داسې مهال شوی چې تېره اونۍ پینټاګون په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو له کبله خبرداری ورکړی وو. او په پروان ولایت کې 150 داخلي بې ځایه شوو کورنیو ته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ لخوا نقدي مرستې وشوې. سیمه ییز چارواکي وایي دا مرستې د ژمي موسم د رارسېدو له کبله ویشل شوې دي. د ناامنۍ ډېرېدل او طبي پېښې هغه دلایل دي چې دغه کورنۍ له نورو ولایتونو کډوالۍ ته اړ ایستلې، او اوس مهال په پروان کې د باریکا په نوم د کډوالو په کمپ کې ژوند کوي. د بښنې د نړیوال سازمان د یو نوي تحقیق له مخې د روسیې په هوایي بریدونو کې په سوریه کې تر 200 ډیرو ملکیانو خپل ژوند له لاسه ورکړی، او محدود شمیر وسلوال هم وژل شوي دي. دا راپور په بریتانیا کې میشتې د بشري حقونو ډلې نن خپور کړی، او د سپتمبر، اکتوبر او نومبر په میاشتو کې د سوریې په حمز، ادلب او حلب ښارونو کې پر شپږو بریدونو تمرکز کړی دی. د بښنې نړیوال سازمان وایي روسي الوتکو ښایي قصدن د استوګنې سیمې او روغتیایي مرکزونه ویشتي وي، او په دې بمبارۍ کې خوشي بمونه او هغه بمونه کارولي چې ډېر دقیق نه دي. روسیه ټینګار کوي چې داعش په نښه کوي، او د لویدیځ حکومتونه وایي چې روسي الوتکې نور اهداف په نښه کوي. دغه راز د ترکیې صدراعظم محمد داوود اوغلو د سوریې په ادلب ښار کې د روسیې لخوا مشکوک پوځي برید غندلی دی، او وایي د سوریې خاوره به د روسیې د امپریالیستي اهدافو یو برخه جوړه نشي. په دغو بریدونو کې چې د ډسمبر پر 6 د سوریې شمال لویدیځ د یاغیانو تر کنټرول لاندې ادلب ښار په مرکز کې شوي، یو شمېر کسان وژل شوي دي. په دغو هوایي حملو کې له ګڼو ګوڼې ډک مارکیټ، څو حکومتي ودانۍ او استوګنیز بلاکونه په نښه شوي. د ترکیې صدراعظم د سه‌شنبې په ورځ وویل
روسیه سوویتیک پلاورالر
نموړي ویل روسیا باید د پخوانی شوروي اتحاد په څیر دروغ تورونه او نور ملتونو ته د درناوي ښودل ودروي. د سوري خوره د روسیې د امپریالیستي اهداف برخه نه ده او هیڅکله به نه وي. روسیې تر اوسه نه ده منلې چې په دې سیمه کې دوی بریدونه کړي دي. د اوتو غلو زیاته کړه روسیا په سوري کې تر ډیره د منځلارو مخالفینو ډلې او ملکیان په نښه کوي او زیاتوي چې په هغو سیمو کې چې د حکومت منځلارو مخالفینو واک له لاسه ورکړی هلته د اسلامي دولت ډلې پیاوړي شوي دي. د فرانسې پولیسو د پاریس جنوب ته په اورلن نومي ښار کې د هغو دوو کسانو مخه نیولې چې پر پولیسو یې د برید نیت درلود. د کورنۍ چارو وزیر برنارد کازینوف د سه شنبې په ورځ ویلي چې دغه دواړه کسان چې یوې 20 کلن او بل 24 کلن دی د فرانسې وګړي دي او اوس ترې تحقیقات روان دي. دی وایي نیول شوو کسانو په سوری کې له یو فرانسوي جهادي سره اړیکې درلودې او د دې په وینا تحقیقات به کوي چې آیا د دې بریدونو د ترسره کولو امر هغه کس ورکړی که څنګه. د فرانسې د کورنۍ چارو وزیر وایي په پاریس کې د نومبر میاشتې د بریدونو رئیس چې 130 تنه پکې ووژل شول دا لسم برید دی چې په فرانسې کې مخه نیول کیږي. له هغو بریدونو رئیس د فرانسې حکومت 3000 عملیات ترسره کړي چې په نتیجه کې 368 کسان په بیلابیلو سیمو کې نیول شوي دي. دغه فرانسوي چارواکي زیاتوي په همدې موده کې چې بیړنۍ حالت اعلان شوی 3414 کسان د فرانسې له پولو بیرته ګرځول شوي دي او د امنیتي دلایلو له کبله هغه هیواد ته له ننوتو منع شوي دي. متحده ایالاتو یو شمیر نور هغه افراد او شرکتونه د اقتصادي بندیزونو پر لست ور ډیر کړي چې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د اوکراین د ختیځ په شخړو او یا د کریمیا په الحاق کې ونډه درلوده. دغه پراخ شوی لست د سه شنبې په ورځ د امریکا د خزانې وزارت لخوا خپور شو چې د اوکراین په ختیځ کې د دونسک او لوهانسک سیمو د یو شمیر لوړپوړو چارواکو نومونه هم پکې شامل دي. په دغه لست کې د سو هغو روسي سوداګرو اړوندې کمپنۍ هم شاملې دي چې له کرملن سره نږدې اړیکې لري. دغه راز د ویتالی زخارچینوک په څیر د اوکراین یو شمیر پخوانی چارواکي هم په دې لیست کې شته. د امریکا د خزانې وزارت وایي نوموړی د اوکراین د کورنۍ چارو د پخوانی وزیر په توګه پولیسو ته امر ورکړی و چې په 2014 کال کې په یورو میدان کې پر مظاهره چانو ډزې وکړي. او د وی امریکایي بی پیلوټ الوتکې په برید کې په یمن کې د القاعده ډلې 4 مشکوک کسان وشل شوې دي. دا خبره قبایلی سرچینو رویټرز خبري اژانس کړې ده. په دې برید کې هغه موټر په نښه شوی چې په ناتا سیمه کې روان وو. القاعده شبکې د رواني میاشتې په پیل کې د یمن په جنوب کې دوه ښارګوټي ونیول او په لاړو سړکونو کې خپل کسان ځای پر ځای کړ. دغو وسلوالو له ښاره تر وتلو د مخه د سیمه ییزو قبایلو ملیشو د یو مشر کور الوزولی وو. د امریکا متحده ایالاتو د یاغیانو په وړاندې د بی پیلوټ الوتکو کمپاین ته دوام ورکړی او په دې سره د سعودي په مشرۍ د خلیج هیوادونو د ائتلاف د تقریبا هرې ورځې هوایي کمپاین پیاوړی کړی دی. د خبرونو پای
ساتي رادیو په منځنۍ څپه 12:00 نیمې په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې مو د افغانستان د ولسمشر سفر څارلی چې نن به په ترکیه کې له چارواکو سره وګوري او 13 ورځې آذري پانګوال په افغانستان کې پانګونې ته وهڅول. بیا به واوري چې د هند صدراعظم کابل ته ځي. په کابل کې مو له بېوزلو سره د یوې خیریه ټولنې له مرستو هم خبره و.
خیلی جای افتخار است که اولین روز سرد زمستانه ما کنار کودک ها باشیم، همکاری کنیم و این کار ادامه بدیم در افغانستان که همه یاد بگیرن.
د کابل بانک د قضیې په ارتباط په واورې چې د لسګونو کسانو د جلب مکتوبونه استول شوي او د انصاف په لټه پروګرام کې له داسې چا سره ږغېدلی یو چې د یوه شرکت د بندېدو لپاره یې دا څووم کال دی چې هڅو نتیجه نه ده ورکړې.
دا 15 کال دی چې زه دپاره سرګردان یم، ځم او راځم. د دې دپاره زه لغوه غواړم چې د شرکت کامل لغوه شي او مکتوب واخلم.
افغان ولسمشر د اذربایجان له سوداګرو غوښتل چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. ولسمشر د یو لوړپوړي پلاوي په مشرۍ پرون اذربایجان ته سفر وکړ او د هغه هیواد د ولسمشر په ګډون له سرتیاسم د پارلمان رئیس او نورو جګپړو چارواکو سره ولیدل. جزئیات ته فریبا ظاهر پور راپور کړي.
افغان ولسمشر تیر ماښام د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د هغې واد د ولسمشر په ګډون د بېلابېلو لوړپوړو چارواکو سره ولیدل او پر مختلفو سیاسي او اقتصادي مسایلو یې خبرې وکړې. د هغې واد له صدراعظم آرتور سي سره د لیدو پر مهال دواړو مشرانو د افغانستان آذربایجان د اړیکو پر پیاوړتیا خبرې وکړې. د دغه سفر هدف تر ډېره په اقتصادي برخه کې د آذربایجان د همکارۍ جلبول ښودل شوي دي. له ارګ څخه په خپرې سوې اعلامیې کې ویل شوي چې ولسمشر غني د آذربایجان له سوداګرو سره د لیدو پر مهال هغوی وهڅول چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. ولسمشر غني ویلي چې په افغانستان کې په ډېرو بنسټیزو برخو لکه د انرژي، ساختماني، کرنې، د سمچو د تولید، د مسو، فولادو، ګاز او تیلو د استخراج او دې ته ورته نورو برخو کې د پانګونې ښه فرصتونه سته. افغان ولسمشر آذری سوداګرو ته ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د پانګونې په برخه کې د احتمالي ستونزو د مخنیوي په اړه له نړیوالو نهادونو سره په تماس کې دی او له هغوی څخه یې غوښتي چې دغه احتمالات وارزوي او د پانګوالو لپاره د بیمې اسانتیاوې برابرې کړي. ښاغلی غني دغه راز هغوی ته بلنه ورکړې چې له هغو ترکي شرکتونو سره چې د مهال په افغانستان کې په پانګونې بوختې وګوري او په دې برخه کې د هغوی له تجربو ګټه واخلي. آذری سوداګرو هم په افغانستان کې پانګونې ته لیوالتیا په ښودلو سره ژمنه کړې چې په ټولو برخو کې شته فرصتونه به وارزوي. ولسمشر غني دغه راز د آذربایجان د پارلمان له مشر سره هم لیدلی او هغه ته یې افغانستان ته د سفر بلنه ورکړې ده. په سیاسي برخه کې ښاغلی غني د آذربایجان له ولسمشر الهام علیف سره خبرې کړې دي. د ازادي راډیو د آذری څنګه په راپور کې راغلی چې ښاغلی علیف په نړیوال ډګر کې د افغانستان له همکاریو مننه کړې او ویلي دي چې د قرباغ په برخه کې افغانستان په ملګرو ملتونو کې د آذربایجان د دریز ملاتړ کړی او هم د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د آذربایجان د دایمي غړیتوب په اړه په طرفانه رای ورکړې ده. د ولسمشر علیف خبره دواړه هیوادونه په سیاسي ډګر کې پرمختللي اړیکې لري نو اوس د دې وخت چې باید په اقتصادي ډګر کې هم پراخې اړیکې ولري. د دې سفر په ترڅ کې د همکاریو څو سندونه لاسلیک شو چې یوې د دواړو هیوادونو د کار او ټولنیزو چارو وزارتونو ترمنځ د کاري فرصتونو، ټولنیز خوندیتوب او استخدام په اړه وو او دوهم سند د افغانستان او آذربایجان د ملي راډیو تلویزیونونو په برخه کې د همکاریو په اړه وو. د اقتصادي چارو پوهان ولسمشر د وروستیو سفرونو اهداف ډیر مهم ګڼي خو وایي دغه هیواد باید د سیمې هیوادونو د تفاهم لیکونو د عملي کېدو لپاره لازمي هڅې ترسره کړي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غني چې پرونی آذری پانګوال په افغانستان کې پانګونې ته وهڅول تمه ده چې نن په انقره کې له ترکیې چارواکو سره وګوري. د افغانستان د ولسمشر د آذربایجان او بیا اوس د ترکیې د سفر په اړه ویل کېږي چې تر ډیره د دې لپاره دی چې د لاجورد لاره پرانیستل شي. د اقتصادي چارو څیړونکی غلام حبیب روسترا چې په جرمني کې په اقتصاد کې ډاکټري اخیستې ده له کابل په ټلیفون را سره ده. روسترا صاحب، خبرونه ته مو هرکلی کوم. د لاجورد لاره که پرانیستل شي له اقتصادي اړخه به افغانستان ته ګټه
څه وي؟ دا خو یو ډېر ښه کار کېږي که دا شروع شي. تاسې اجازه راکړئ چې زه کړي وړاندې لاړ شم. مخکې د تایپي پروژه چې خلاصه شوه دا افغانستان کې داسې یو فضا شوه ټول خوشحاله وو. د اقتصاد لپاره ډېره مهمه ده چې سړی یو فضا خلق کړي چې خلک اعتماد په دولت باندې یا په اقتصاد باندې وکړي. دا ډېره مهمه خبر ده. اوس دې سفرونه زموږ د رئیس جمهور سفرونه دې مملکت ته، آذربایجان ته و یا بلغه انقرې ته، دا یو ډېر مثبت خبر ده. ښه فضا په افغانستان کې خلقي و خصوصا دا لاره د لاجورد خو دا ډېر ښه ده. هر مملکت خپل زیربنایي شیانو ته ضرورت ده. لاس زیربنایي شیان ته لري، یعنې موږ هېڅ شی کولی نشو بې له هغه چې موږ ترانسپورت صحیح نه وي. دې له خاطره دا یو ډېر پاک مقدس عمل ده چې اوس که خدای وکړي چې دا عملي شي.
بله روسرا صاحب، افغانستان د نړیوال تجارت د سازمان غړیتوب هم په وروستیو کې ترلاسه کړ، خو اروپا ته صادرات او د نړیوال تجارت له اصولو سره سم صادرات که چیرته د لاجورد له لارې وشي ځانګړي معیارونه غواړي چې ویل کېږي تر اوسه افغان مالونه په دغو معیارونو برابر نه دي، دغه مشکل به څرنګه هواري شي؟
دا خو ده مشکلات خو یو مشکل موږ نه لرو. موږ دېرش میلیونه نفوس تقریبا لرو چې وایو، اما د سل میلیونه زیات پروبلمونه او ستونزې لرو. دا کوم مهمه خبر نه ده. وختي چې شرایط موږ ته مساعد شي موږ کولی شو خپل معیارونه هم تعیین کړو. وختي چې دلته خلک ولیدل چې امکانات ورته شته تولید کولی شي، تا خپل تولید نور مملکتو ته وړی شي، صادرولی شي، خپل ځان دې راو دې هغه سره موضوع سره برابرولی شي. مونږ اوس خپل افغانستان کې دفتر د ستاندرد لرو او دفتر د ستاندرد په افغانستان کې ډېر فعاله ده، کار کوي په دې موضوع کې، تجربه یې حاصله کړې ده. دې له خاطر مونږ کولی شو ډېر راو په ملي ستاندرو ته ځانونه رسوو. ثابتره مونږ تر اوسه داسې صادرات نه لرو چې مونږ اوس نورو مملکتو ته ولېږي او مونږ ریښتې زیات ګټه په هغه کې وکړو. بل د مونږ ټول صادرات اوس طبیعي مصنوعات یا میوجاتو دا شیان دي. دا سړی کولی شي راو یو ستاندرد ته ورسوي. داسې نه ده چې دا ډېر سخته ده چې مونږ نشو کولی یو ستاندرد ته تعین کړو او په ملي ستاندرد هم دلته مونږ قبول کړو یا اروپایي ستاندردونه مونږ قبول کړو. چې میوه دلته ګورم یا اروپا کې ګورم چې تقریبا مونږ میوې د اروپا د ستاندرد نه هېڅ خطه نه دي. مونږ ته یو معیار ورته وټاکل شي چې مونږ یې هلته لیږو. دا یو صحیح خبره ده.
آذربایجان او اوس ترکیه ته د افغانستان د ولسمشر سفر که چیرته د دغو سفرونو په ترڅ کې جمهور رئیس وتوانیشته چې د لاجورد لارې په ارتباط یو لا سراوړنه ولري، بیا هم د افغانستان لپاره به ګټي شوی او که چیرته دواړه هیوادونه دغه دواړه مهم هیوادونه موافقه وکړي چې دا لاره تیر شي، څومره وخت به واخلي چې د لاجورد لاره پرانستل شي؟
د خپل وخت نیسي، د څو کاله ممکن وخت ونیسي تر پورې چې دا لاره صحیح شي. دا خلک موافقه ورته وکړي، هر یو بودجه ورته جوړه کړي، پلان ورته جوړ کړي، بالغه دا لاره هغه کړي. دا خپل وخت زمان نیسي، اما مهمه دا ده هغه وخت کې چې دوی دا کار شروع کړي تاثیرات یې په افغانستان باندې دي. اوس ما تاسو ته عرض وکړ چې هغه بله پروپۍ تاقي چې دغه وخت شروع شوه، داسې تاثیرات اوس افغانستان کې هغه کړي دي، خلق کړي دي، ایجاد کړي دي چې تاسو خپله به ورته حیران پاتې شئ چې څومره یو ښه فضا یې جوړه کړې ده. او دغه ښه فضا بیا په سرمایه ګذاري افغانستان کې ونډه اچول افغانستان کې په دې باندې سخته زیات تاثیر لري او یو مثبت رول هغه کوي. هم داخلي سرمایه ګذاران دلته یا ونډوال دلته علاقه نیسي، و هم خارجي ونډوال دلته علاقه نیسي چې افغانستان کې ونډه واچوي. دا پروژه سخته زیات مؤثره د افغانستان لپاره. بس یو حیاتي پروژه ده، اساسا ترانسپورت نیسه شکارتو که چې یو زیربنایي پروژه ده. اساسا زیربنا چې یو مملکت کې نه وي هېڅ شي سړی کولی نیسي، سړک، خط هوایي، کشتۍ، بل دا زیربنایي پروژو کې هکي. و بیا په بله خبره هم تاسو ته عرض وکړم چې اشرف غني صاحب خپله په خپل انتخاباتي کمپاین کې دې باندې ذکر زیات غږېده چې افغانستان غواړو یو ترانزیت لاره جوړ کړو. حداقل هغه خپل اهداف چې تعین کړي دي هغه خواته حرکت کوي که د تروس عملي شي نه. و دا ډېر یو پاک مبارک ښه خبر ده که دا عملي شي او شروع شي.
روسیه تاسو پانګونې ته اشاره وکړه، تیر ورس جمهور رئیس د آذربایجان پانګوال هم واسول چې په افغانستان کې سرمایه گذاری وکړي. کچرته د لاجورد لارې په ارتباط موافقه ترلاسه شي، فکر کوي چې آذری پانګوال به ژر تشویق شي چې په افغانستان کې سرمایه گذاری وکړي؟
تنها آذری نه، انقرین، ایران هم. بل چې موږ لکو ته اقتصادي ډېر مهمه وجهه ته دي، یو رواني حالت ده، یو واقعا اقتصادي حالت ده. مشکل هغه چې اقتصادي حالت ده سړی راورسیږي، رواني حالت ده چې دا ذهنیت د خلکو تغیر وکړي چې دلته موږ کولی شو سرمایه ګذاري وکړو، د خپله سرمایه امنیت لري. دا شی ډېر وخت زیات مهم ده د اقتصاد لپاره. و دغه کارونه چې اوس نوې شروع کړي دي، دغه وړکی سفر چې آخر کې پاکستان خواته وکړ، گرچه داخل افغانستان کې زشت زیاد مخالفین دلودل، اما مثبت اثرات یخی زیاد و افغانستان کیم و خارج افغانستان کیم خلقو دستی ورقه امید پیدا که چه رو یا اگمحاله مجبور دی چه سل خواهد حرکتو کی. و در اوازه چه خپل خفرسی و لکو چه عملی کار مصرو کی، دا خارجیان یو کتی سرمایه گذاری افغانستان کهی ولی سرمایه گذاری خاطر افغانستان دیر مساعد، هم دی آب حوال خاطر، هم دی معاش لپاره خاطر معاش دیر تیتره، هم زند و هم منابع مگر زیاد لرو طبیعي منابع څخه زیات ضروري دي حتی هر څو چې افغانستان کې پانګه واچوي طبعاً نسبه زیاده وي هغه د یو پرابلم ده همدغه زیربنا یا همدغه لارې چې دا لارې جوړې شي دا پرابلم تقریبا زمونږ حل ده ځینې خاطر د خارجي پانګوالو له خاطر مونږ زیات پروبلمونه نه لرو ثابته ده زمونږ له کوټې بانکونو پروبلمونه لري دا هم به یو نوی بل نوی حل شي ولې خارجي پانګوال د افغانستان بانکونو ته پوره بې ضرورت نه لري د خارجي بانکونه پانګه اخلي بیا راځل ته پانګه اچوي
روسترا صاحب مننه غلام حبیب روسترا وو چې له کابله په ټلیفون را سره وو د سجرډو پر روانه خبرونه کې باور دی واوري چې د هند سریاسم په نږدې راتلونکي کې کابل ته سفر کوي
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
تاکل شوی دی چې د هند سریاسم په نږدې راتلونکي کې کابل ته راشي او د افغانستان د پارلمان نوې ودانۍ افتتاح کړي هند رسنو یو دغه ودانۍ د هند لخوا افغانستان ته د دیموکراسۍ یو سیمبولیکه تحفه ګڼلې ویل کېږي چې د دغه ودانۍ پر جوړولو نوي میلیونه ډالر مصرف شوي دي صادق رښتینی له نورو جزئیاتو سره
ټاکل شوی چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي د راتلونکي جمعې په ورځ د کابل څخه لیدنه وکړي او د افغانستان د نوي پارلمان ودانۍ افتتاح کړي د انډین ایکسپریس په لیکنه د دغه ودانۍ جوړول چې د هند له طرفه افغانستان ته د دیموکراسۍ یو سمبولیک تحفه ده تقریبا ساختماني چارې پای ته رسیدلې د دغه پروژې کار په 2009 کال کې د هند لخوا د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوستۍ او همکارۍ د یوې نشانې په توګه پیل شو او د دې کال د دسمبر په وروستیو کې پای ته ورسېدې ټاکل شوی و چې د دغه ودانۍ کار په 2011 کال کې تکمیل شوی وای خو په تیرو څلورو کلونو کې درې ځله په ټاکل شوی وخت بشپړ نسو په دې وروستیو کې چې د هند د ښاري پراختیا او اداري خدماتو وزیر د دغه ودانۍ څخه لیدنه وکړه دا تایید کړ چې د دغه ودانۍ 99% د جوړېدو کار بشپړ شوی د سیمایزو رسنوی د راپورونو پر بنسټ د دغه پروژې لپاره 45 میلیونه ډالر ځانګړي شوی و خو اوس معلومه شوی چې د دغه ودانۍ پر جوړېدو 90 میلیونه ډالر لګیدلی د دغه ودانۍ په جوړولو کې د مغولو د وخت د ساختمانونو څخه الهام اخیستل شوی د افغانستان د پارلمان نوې ودانۍ د دارالامان او ملکې د قصر ترمنځ موقعیت لري دغه ودانۍ دوه سالونونه لري چې یوې د 249 چوکیو په درلودلو سره د ولسی جرګې لپاره او یو هم د 129 چوکیو په درلودلو سره د مشرانو جرګې لپاره ځانګړي شوی په دغه ودانۍ کې ځینې دفترونه د کانفرنسونو او تاکونه د ډوډۍ خوړلو سالون او یو سالون هم د رسنوی لپاره ځانګړي شوی
نړیوالو چاپی خبرونه د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي فرشته جلال زئی کتنه ورته کوي
انډیپندنت رسپانی هلمند ته د دیر شو بریتانوي اسکرو د تک په اړه مقاله خبره کړې چې د بریتانوي چارواکو په وینا د سنگین ورسوالۍ د ژغورنې لپاره تللې دي د رسپانی په لیکنه بریتانوي اسکر یو اربیا په هلمند کې د دې لپاره ځای پر ځای شوي چې د سنگین په جګړه کې د افغانستان امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي ځکه د دې ورسوالۍ زیاتې برخې طالبانو نیولې دي یو شمېر رپورټونه وایي چې د بریتانیا اسکر په سنگین کې جنګیږي خو د برتانیې دفاع وزارت ویلي چې اسکر یوازې د مشورې ورکولو لپاره هلمند ته استول شوي انډیپندنتلی کې چې د سنگین ولسوالۍ زیاتې برخې طالبانو نیولې او افغان ځواکونه په څو محدودو ځایونو کې محاصره پاتې دي د ورسپانې په لیکنه سنگین پخوا هم په افغانستان کې د برېټانیا لپاره سخت ځای و له 2006 تر 2010 میلادي کاله لږ تر لږه 106 برېټانوي عسکر په دې سیمه کې وژل شوي دي یوې برېټانوي ښځې چې زوی په 2006 کال کې په افغانستان کې زخمي سو دواړه پښې قطه سوې او عصبي ناروغي ورته پیدا سوه د انډیپندنت رسپانی ته ویلي زه په افغانستان کې د خپل زوی د ژوند پر بربادۍ خواشین یم خو له دې امله چې موږ لا هم پند نه اخلو مایوسه یم واشنگټن پوسټ رسپانی هم د افغانستان په اړه یوه مقاله خپره کړې چې په هغه کې په ننګرهار کې د اسلامي دولت یا داعش د تازه راډیوي خپرونو د پیل په اړه تبصره کړې ده پوسټ لیکي چې هر ماښام په 6 بجو په جلال آباد او شاوخوا سیمو کې د دې راډیو په ډې خپرونې د ډزو او جګړې په ژغ پیل سي او د خپرونې چلوونکی وایي چې راډیو خلافت هغه ځای چې دوژخته د کافرو د سیسه جوړونکو هرکلی کوي د واشنگتن پوسټ په لیکنه دا رادیو نوې دقیقې خبرونه کوي چې د قران مجید آیتونه او داسې ترانې خبروي چې پر افغانانو په جهاد کې د ګډون رخ کوي. پوسټ لیکي چې دا نه د څرګند چې د داش رادیو له کومه ځایه خبرونه کوي، خو د خبرونه کیفیت یې کمزوری دی. چارواکو واشنگتن پوسټ ویلي چې دا د خبرونه د مخنیوي هڅې کوي، خو داسې ګمان کیږي چې انټنونه یې په ولارې موټر کې زیاپرځای شوي چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د حرکت په حال کې ده. واشنگتن پوسټ زیاتوي چې د رادیو د ننګرهار په خلکو کې نوې ویره پیدا کړې ده. د ورسپانې په وینا داعش د افغانستان ناراضي طالبان د پاکستان د قبایلي سیمو ازبکستان او چچین افراطي وسلوال سره راغونډ کړي دي. له دوی سره د منځني ختیځ د یو شمېر هیوادونو وسلوال هم لیدل کېږي چې غواړي په ننګرهار کې د امن ځایونه پیدا کړي. په ننګرهار کې یو شمېر سیمه ییزو مشرانو واشنگتن پوسټ ته ویلي چې د داعش پر ضد د وروستیو پوځي عملیاتو کمزورتیا مایوسه کړې دي. دوی واشنگتن پوسټ ویلي چې افغان ځواکونه د ناتو هوایی ملاتړ نه لري او افغان حکومت د دغو عملیاتو لپاره مجبور دی چې پر خپلو کمزورو او کم تجربه عسکرو اتکا وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پوری بیا ازادي راډیو وبخشي. بیا آشنا راډیو په منځني سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې د ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو چې په دې پروګرام کې ساسو په شخص شوی پیغامونه خبرو. البته تر اتنی په جو مخ کې ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر را رسیدلې اس ام اس ولو. د خاطر افرینان په نامه یو خیریه بنسټ تیر ورځ په کابل کې بے وسلو ماشومانو ته د تودو جامو د ویشلو لړۍ پیل کړه. د دې بنسټ مسولانو له خلکو غوښتل که په کور کې زاړه او داسې نور کالي لري چې دوی نه غونځي دې بنسټ ته دې ورکړي څو پر ماشومانو یې وویشي. له کابل خان محمد سین راپور لري.
د خاطر افرینان په نامه فرهنګي بنسټ د ژمي په لومړۍ ورځ بے وزلو ماشومانو ته د تودو جامو په ورکولو دا ورځ په یوې خاطرې بدل کړه. دې بنسټ د سه شنبې په ورځ د مهربانۍ د چتر لاندې په نامه د یو حرکت په پیلولو سره یو شمېر بے وزلي ماشومان له یخنۍ وژغورل. د دې بنسټ یو مسؤل بارش سروري ازادي راډیو ته وویل له دې حرکت یې هدف دا دی چې په خلکو کې له بی وزلو سره د مرستې کولو فرهنګ دود کړي.
این برنامه به خاطر فرا رسیدن فزمستان هست و به خاطر توجه
دا پروگرام د ژمی در رسیدو او له هغه بی وزلو ماشومان سره د مرستې په خاطر تنظیم شوی چې په واتونو کې کار کوي او تودی جامې نه لري. لچا سره چې جامې وی او نه یا غوندی د مهرباني د چتر پروگرام ته دی وسپاري سوپر بی وزلو ویشل سی.
پروسه کال هم زینو ورته بنسټونو د ژمی په موسم کې زرګونو بی وزلو ماشومان ته تاوده کالی ورکړي وو. د مهربانۍ تر چتر لاندې د پروګرام یو ګډونواله سحر وای چې خوشاله ده چې په دې سوړ ژمی کې بی وزلو ماشومان ته تاوده کالی راټولوي.
د ویار زایدی چې د ژمی په لومړۍ ورځ له ماشومان سره یم او مرسته ورسره کوم. دا کار باید په هیواد کې دود شي.
سکال د ژمی لومړۍ ورځ د واورې په ورېدو پیل شوه او په دې ورځ په کابل ښار کې ډیری داسې ماشومان لیدل کېدل چې تودې جامې نه وي اغوستې. دغو ماشومانو پیل شوی حرکت وستایو. د حسینې په نامه یوې وویل
زه ډیره خوشحاله یم چې دا کالی راکړه ځکه ډیره یخنۍ مې کېدله.
او شکیبا نومې داسې وویل
له دولت او خلکو هیله کوم چې موږ سره مرسته وکړي چې له بې وزلي خلاص شو.
د شکیب په نامه یو هلک چې تودې جامې نه لرلې ویلې غواړي په راتلونکي کې ډاکټر شي.
خوشحاله یم چې دا کالی یې راکړل.
د خاطر افرینان د فرهنګي بنسټ مسؤلینو وویل دا حرکت به د کابل ښار په ګڼو سیمو کې جاری وساتي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
حمیدالله وطنوال لیکي د ولسمشر روان سفر له لاسته راوړنو ډک بولم. صادق داوري لیکي د هلمند خلک د ولایت اوسني چارواکي نه غواړي. عبدالغفار تقوال سپین بولدک لیکلي دي ټول هیوادوال د افغانستان په جوړولو لاس پورې کړي، نور باید دا وطن وران نشي. ډاکټر محمد ولی قلمیار له هلمند لیکي د مرجی ولسوالی د سقوط په حال کې د هوایي ځواکونو او نور ځواکونو ورنشي ممکن دا ولسوالی سقوط وکړي. یو بل اوریدون کې لیکلي دي چې هوایي ځواکونو په هلمند کې بمباری کړې ده او له دې بمباری سره طالبان ځپل شوي دي، خو د خپل نوم نه دی لیکلی او دای هم نه دی لیکلی چې په کومه سیمه کې بمباری شوې ده. عبدالناصر خپلواک له هلمند لیکي د سنگین پولیسوالی کې هوایي بریدونه شوي دي چې مرشوب لې اړولې ده. قاری محمد مدنی د نورستان لواما څخه لیکلي دي طالبانو یو ځل بیا د پاکستان په اشاره په افغانستان کې بریدونه زیات کړي دي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا لیکلي د څمکنیو ولسوالۍ په ځینو شخصي کلینیکونو کې دوا دوه چنده پر ناروغانو خرڅېږي. او دفتانی لیکلي دي د لاجور د لارې له پرانیستلو سره به افغانستان ډېر پرمختګ وکړي. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له مرزي احمد زید څخور.
ولسمشر محمد اشرف غنی په پام کې لري نن د ترکیې پلازمېنې انقرې ته په سفر کې له ترکیې چارواکو سره هم وګوري او د بېلابېلو اقتصادي همکارۍ په اړه خبرې ورسره وکړي. په هغو شپږو امریکایي پوځیانو کې چې د کابل شمال ته د بګرام په هوایي اډه کې د برید په نتیجه کې ووژل شول، یوه ښځینه افسره او یو بل د نیویارک د پولیس یو مقام شامل وو. د بخښنې د نړیوال سازمان د یو نوي تحقیق له مخې د روسیې په هوایي بریدونو کې په سوریه کې تر 200 ډیرو ملکیانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او محدود شمیر وسلوال هم وژل شوي دي. دا راپور په بریتانیا کې میشتې د بشري حقوقو یوې ډلې نن خپور کړ. دغه راز د ترکیې صدر اعظم محمد داوود اوغلو د سوری په ادلب ښار کې د روسیې لخوا مشکوک پوځي برید غندلی او وایي د سوری خاوره به د روسیې د امپریالیستي اهدافو یوه برخه جوړه نشي. متحده ایالاتو یو شمېر نور هغه افراد او شرکتونه د اقتصادي بندیزونو پر لست ور ډیر کړي چې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د اوکراین د ختیځ په شخړو او یا د کریمیا په الحاق کې ونډه درلوده. دغه پراخ شوی لست د سه شنبې په ورځ د امریکا د خزانې وزارت لخوا خپور شو. او د فرانسې پولیسو د پاریس جنوب ته په اورلین نومي ښار کې د هغو دوو کسانو مخه نیولې چې پر پولیسو د برید نیت درلود.
د انصاف پلټه پروګرام کې مو له اداري فساد سره د یو افغان د شکایت خبر وو، خو اوس د اداري فساد د مخنیوي یو راپور. د افغانستان لوی سرنوالي وایي چې د کورنیو چارو وزارت ته د کابل بانک د لسکونو نویو پوروړو د جلب مکتوب استولی دی. د لوی سرنوالي ویاند عبدالبصیر عزیزي تیره ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا کسان د کابل بانک د پخوانیو مسؤلانو لخوا ورپېژندل شوي دي او یو شمېر یې ممنوع الخروج اعلان کړی دی. لوی څارنوالي وایي چې د کابل بانک شاوخوا 85% پورونه یې راټول کړي دي. یوسف خان ساتران له کابل راپور لري.
د کابل بانک له سقوطه څه باندې 15 کاله وړي، خو د افغانستان لوی څارنوالۍ تازه د 220 نوو پوروړو د پیژندلو خبره کوي. د لوی څارنوالۍ ویان عبدالبصیر عزیزي د سه شنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې د کابل بانک د نویو پوروړو دا لیست چمتو شوی او په اړه یې جدي اقدامات کیږي. ښاغلی عزیزي وایي چې دا پوروړي د کابل بانک پخواني مشر لخوا ورپیژندل شوي او دوی یې د جلب لپاره د افغانستان کورنیو چارو وزارت ته مکتوب لیږلی دی.
د افغانستان د لوی سرنوالۍ لخوا هغه دوه لیستونه چې د کابل بانک د مقروضیت اشخاصو نومونه دي د کورنیو چارو وزارت ته لیږل سوي دي. یو لیست 228 کسانو ده چې د شیرخان فرنود د هدیه او د اسناد وړاندې کولو سره سم لیږل سوي دي، او دوهم لیست 133 هغه کسان دي چې پکې 12 مشر مقروضین دي.
کابل بانک په 2010 میلادي کال کې دغه بانک د شریکانو لخوا له سقوط سره مخ او سره افغان حکومت په کور دننه اولو هیواده بهر له زیاتو انتقادونو سره مخ شو. د دغه بانک پخوانی مشر شیرخان فرنود او مرستیال خلیل الله فیروزی د محکمې لخوا د لسو کلونو په بند او لسګونو میلیونو ډالرو په ورکولو محکوم شول، خو انتقادونه دا دي چې اوس هم د بانک پوروړي نیول شوي نه دي. په دې لړ کې د یو ښارګوټي د جوړولو لپاره په عام مازر کې د خلیل الله فیروزی راڅرګندېدو یو ځل بیا د عامو خلکو او سیاسي ډلو دا انتقادونه د دوی په یقین بدل کړل. خو د افغانستان لویه څارنوالۍ وایي چې دوی له هرو ممکنو لارو هڅه کوي د کابل بانک پورونه بیت المال ته وسپاري. د څارنوالۍ ویان وایي چې د ټولو پورونو شاوخوا 85% یې راټول کړي او په دې اړه د حکومت جدیت ښه نتیجه ورکړې ده.
تر اوسه اضافه تر د 85% پیسې نه راټول سوي دي. هر ورځ تیریږي موږ د مقروضین نه پیسې راټولو، افغانستان دولت سپارو، د هر ورځ په دغه ارقام کې تغییر راځي.
په ځینو برخو کې د اداري فساد سره د مبارزې لپاره د ملي وحدت حکومت لکړونو او جمهور رئیس غني د موقف څخه که څه هم استقبال شوی، خو خلک وایي چې د فساد سره دا مبارزه باید لا جدي او په ټولو خلکو یو شان عملي شي. د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشه بلو یغې پسې ورشه بلو یغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تیر شي او ناهیله بیرته خپل کور ته راځم
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخ کې پرېږدي نه مې څوک ما پرېد اوري خدای راستي کوه زما د هېڅ سرنوشت نه
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی مو ومنئ دا بیا هم زه اجمل تورمان د انصاف په لټه کې د وی بل خبرونې په وړاندې کولو سره ستاسو په چوپړ کې دوستانو دا ونې مو د یو داسې اوریدونکو ستونزې راخستې رچې د ګټې په هدف یو شرکت پرانیسته او خو اوس غواړي چې دغه شرکت وتړي نو د خپل شرکت په تړلو کې لڅ ستونزو سره مخ ده
زما نوم داوود انجینر داوود زما مشکل د لغوه د پاره دی د شرکت لغوه خو غواړم چې آخر مکتوب دی چې لغوه کیږي زما هدف یوازې د لغوه دی چې لغوه خلاص شي او مکتوب واخلم د 15 کال دی چې زه د پاره سرګردان یم زم او رزم زما کار نه کیږي دوی نه کوي اجراات نه کوي دا خو شرکت ما د ګټه دپاره د کار کولو دپاره ما تاسیس وکړه او ما چې وکتل چې دا ګټه نه شو او تاوان موږ ته ورسول د دې دپاره زه لغوه غواړم چې د شرکت کامل لغوه شي او مکتوب واخلم زموږ شرکت په یو دوه دولتي ارګان کې ثبت و پروژه نیول ډېر سخت و سرمایه غواړي او زموږ سرمایه کم و ځکه زما په توانایي کې نه و یو کال ما موږ فعالیت وکړه او ما چې وکتل چې دا زموږ دپاره تاوان دی د دې دپاره زما تصمیم دا و چې د شرکت بند کړم درې لک یا څلور لک افغانۍ زموږ تاوان وشو زما اول کار خو په حساب دا چې جواز ورکړي اول خو هلته زموږ کار بند و بیا د هغه نه ما مکتوب واخیست بیا ګمرک کې د پلچرخې په لار کې دی هغه مالیه دندگان مرکزی دفتر هلته دی په ګمرک کې کارونه ما خلاص کړه او بیرته د سند ما راول هلته مې وی 15 شپږ میاشت هلته کار زما کار بند و بیا هملته څلور کال زما دوسیه ورک شو هلته دلته یو بخش دلته انتقال شو د مالیه دندگان یو بخش دلته انتقال شو کړی او کونه کې دلته انتقال شوې دي تا دوه کال کېږي چې دلته انتقال شوې دي د مالیه دندگان دی یو بخش دلته دی اوس کار دلته باندې او اخر دوسیه ورکو څلور کال ورکو او یو کال مخکې چې دا پیدا سو په آرشیف کې وو اوس زه غواړم چې دا شرکت به لغوه شي او یو اخرین مرحله دا ده چې یو مکتوب لیکي چې دا مکتوب کې لیکل شوی دی چې دا شرکت کار خلاص دی بندې زه غواړم چې هغه اخرین مکتوب واخلم چې دا لیکته کې وو لیکي چې دا شرکت کار خلاص دی لغوه دی
د انصاف پلټه کې
د انجینر داوود ستونزه مو د مالیه وزارت د اوایدو د عمومي رئیس مجیب شیرزاد مخه ته کې خدا خغلی شیرزاد یې پاړه وویل
د شرکتونو د لغوي پرتبات باید وایم چې موږ د شرکتونو د لغوي په اساس هیڅ مشکل نه لرو په هغه صورت کې چې د شرکت ټول مالیاتي دوین تصفیه شوی ول یو مشکل چې لرو هغه دا دی چې د وزیرانو شورا د تصمیم یا تصفیه په اساس مالیاتي اداره اوس فعلا نشي کولای چې حسابات بانکي د شرکتونو مستقیما چک کړي په لحاظ هغه شرکتونه چې انحلال غواړي او دا شرکتونه د تجارت د صحنې نه خارجيږي بیا وروسته موږ نشو کولای چې دا شرکتونه بررسی کړو په لحاظ مالیاتي اداره ویریږي چې د دولت عواید دوی سره پاتې نشي او دوی ځینې عواید یا پروژې چې لري هغه کتمان نکړي په لحاظ موږ درخواست کړی د افغانستان ستر محکمې ته چې په هغه صورت کې چې یو شرکت لغوه کیږي موږ ته اجازه راکړي شي چې د هغه بانکي حسابات او صورت حساب بانکي موږ چک کړو او وروسته مالیاتي دیونی تصفیه کړو او لغوه ته ولیږو په هغه صورت کې چې دغه شرکت وشي کولای چې په دعوه طلبانه توګه ټول بانکي حسابونه چې په ټول خصوصي او دولتي بانکونو کې لري په صورت حساب موږ ته راوړي او موږ چک کړو نو هیڅ مشکل په مالیاتي اداره کې وجود نه لري ان شاء الله د دې په اسره وخت حسابونه تصفیه او لغوه تلیګل.
شیرزاد صاحب دغه ورور وایي چې څلور کاله د دوی اسناد په آرشیف کې ورک ول، څنګه کېدلی شي چې اسناد په یو دولتي دفتر کې هغه هم په آرشیف کې څلور کاله ورک وي او خلکو ته دومره لویه ستونزه جوړه شي؟
زه فکر نه کوم چې اسنادونه زمونږ په آرشیف کې ورک شي. دا اولین واقعه ده چې زه اورم چې زمونږ په آرشیف کې یو اسناد ورک کیږي، ځکه د دې ورور اسنادونه چې دي جواز یې سره وي او پخواني فایلونه کافي هم دې سره وي، نو په هغه صورت کې زمونږ په آرشیف کې اسناد نه ورک کیږي. که دا ورور مراجعه وکړي موږ ته موږ به دا موضوع څېړنه وکړو. زه چې څومره پوهېږم د شرکتونو د لغوې موضوع چې ځنډېدلی، صرف او صرف یوازینی موضوع هماغه چک د حسابات بانکي د شرکتونو و. که دا موضوع حل شي موږ زره دغه ټول شرکتونه چې د لغوې دپاره موږ سره واقعي پاتې دي، دوی کارونه خلاصوو او دوی مالیاتي دویونه تصفیه کوو.
که دغه ورور شیرزاد صاحب تاسو ته مراجعه وکړي د دوی د ستونزو داوري برخه کې، آیا څه کولی شئ تاسو؟
مونږ دا همکاري کوو چې لکه مخکې چې ما وویلې چې که چېرته ټول بانکي حسابونه صورت حساب بانکي دی موږ ته راوړي، نو په اسرای وخت کې په ظرف د درې څلور ورځو کې د حسابونه موږ تشکیل کوو او د دوی کار خلاصوو. دوی کولی شي چې نن هم موږ ته راشي، دوی کولی شي سبا موږ ته راشي، خو دغه یو شرط دی چې ما مخکې وویلې چې موږ صورت حساب بانکي دی ټول چک کوو. چې نه تنها دې ورور سره همکاري وو، من حیث د یو اداره چې خلک راځي او موږ ته مالیات ورکوي، موږ کاري پروسیجر رونه ډیر زیات ساده کړی دي او موږ دوی سره همکاري او ترڅو چې وشو کولای شي یو خانه تجارت ته سهولت ایجاد کړو، خلکو ته سهولت ایجاد کړو او د بل خانه د دولت عواید په صحیح توګه ټول کړو، نو ټول عواید مامورین دوی سره همیشه همکار دي. هر وخت مشکل په صورت کې دوی کولای شي ریاست عمومي عواید طرف تماس کړي.
د انصاف پلټکه
یو وی چې هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
د انصاف پلټه کې
دوستانو دا واد انصاف پلټه کې د دې ونې خبرونه تر بلې مو پلوی او بخون کې خدای سپارم. ورځ مو نیکمرغه. خو پتلو تلو کې موږ د اړیکو شمیره هم په یاد ساتئ، 0992390
آزادی او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. د روغتیا او سوکالۍ په هیله مو د دیونې راغلي پیغامونه مو خبرېدو ته چمتو دي. دا ځل د خبرونه په سر کې د هغو دوستانو شکایتونو او ستونزو ته ورځو چې د ښوونې او روزنې په برخه کې لري. ډېری اوریدونکو البته د هیواد له بېلابېلو ولایتونو څخه پیغامونه پرېښي او وایي چې په سیمو کې ښوونځي یا نسته او یا هم هغسې کیفیت او امکانات نه لري چې وکولی سي زده کوونکي په سمه او سالمه توګه وروزي. ځینې د ښوونکو له ناسمې ښوونې څخه شکایت لري، ځینې د ښوونکو د معاشونو څخه شکایت لري. خو دا چې د پوهنې وزارت مسؤلین دغه ستونزې څومره مني هغه به لږ وروسته واورو، خو لومړی به د بېلګې په ډول ستاسو دوستانو پیغامونو ته ورسو، وروسته به نورې ستونزې هم راواخلو. لومړی یو اوریدونکی له کندهار څخه لرو.
السلام علیکم. عبدالناصر مزنی جان د کندهار ولایت شلو سالۍ څخه. زما د کندهار ولایت چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د شلو سالۍ کې پاملرنه وکړي. ځوانان یې ټول بې سواده دي، دا اوسنی نسل دا کوچنیان چې دي دا ټول بې سواده غټېږي، زموږ مکتب نه دی فعال او بل د بېلابېلو ستونزو سره مخامخ یو. نو زما د کندهار ولایت چارواکو څخه دا هیله ده چې نیش ولسوالۍ ته څه پاملرنه وکړي. دونه په امنیت کې ولسوالۍ ده، مګر بیا هم په دې کې مکتب نه دی فعال. مکتب خو ستا خو دا دی چې فعال شوی نه دی. دا ځوانان مو ټوله دغسې بې سواده غټ کړله. دلته په نیش ولسوالۍ کې چې چا مکتب ویلی وي، یعنی شپږ سمه مکتب یې ویلی دی، د هغه خپل نوم مني که زده یې او هغه دغسې شوي دي. ما ته خپله چې ځوان ما پوښتنه ورته وکړله، ما ته مکتب ویلی بیا دې ولې څه نه جزده بهرهی ویلی ول ما مکتب ویلی، خو چې کله به ما مکتب ته چې به زه ورغلم ول ما چې به دغه معلم به راته رالی یو څو خبرې به راته وکړلې، نور به راته ووتلې په خپلو چاو به ناستو. نو موږ ته هېڅ نه ویله چې تاسې ادا وکړئ ادا وکړئ، موږ دغسې بس خپلې بازۍ به مو کولې. نو که چېرې داسې نه معلمان یې چې هغه سم معلمان یې نیشلو سالۍ ته یې راواخلئ، دغه مکتب فعاله کړي، دغه زموږ ځوانان به هم که دایسی چه سواداره سی او داغ رتلون که ناسه سینی داغ با مخدا پاک را سواداره که او که دا سینی غد سینو برای چه داغ زوانان داغ وست مشمان چه دا چه داغ سینی غد که برای چه نپا هر کلم نچه لاس بوری که برای نو حیوات دوغ دا لاس ورانیزه که چیر دی سواداره سی و به هیچ کل دو حیوات با تاوان استمام زکر پگر که تکبام ستالات آمان شوا
نه دا هلمان ویلت محمد افغان خبرې کوم په مرزیې په ولسوالۍ کښې وروره ښوونځۍ ټوله تړل شوي دي سوزل شوي دي وروره مکتب شاګردان دومره درس تعلیم ته نه شي تللی خو موږ د دولتي چارواکو څخه غوښتنه ده چې زمونږ په ساحه کښې مکتبونه پرانیستي چې شاګردان مو بې تعلیمه څخه پاته نه شي. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته دا پیغام پرېږدم. وسلام. د السره د ولسوالۍ څخه داسې سره خبره کوم یو معلم یم د السره په ولسوالۍ کښې د قوس معاش راغلی متنجینو مدیر او سرمعلمینو د هر معلم څخه 2200 افغانۍ وګرځولې. زما پیام ریاست معارف او وزیر معاش ته راغلی چې دا ولې دومره بې بخصاصي ده، ولې دومره ظلم روان دی، چا ته عرض وکړو، چا ته خپل شکایت وکړو، مونږ نه څنګه وکړو؟ بیا نتی یو خوا دلته د مدیر د ولسوالۍ او د معلمینو له خوا نه داسې ظلمونه ښکاره روانې چې د هر معلم څخه 2200 د قوس میاشت کښې معاش وګرځو. وسلام.
بری السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو. سردار ولی شینوارم د هسکمینې ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کښې یم. دا څو تقریبا یوه میاشت وروسته د هسکمینې په ولسوالۍ کښې زمونږ مکتبونه تړل شوي دي او په څنګ کښې مکتب په څنګ کښې د ورسره ولسوالۍ ده او هېڅ جدي ګام چې دی حکومت په دې اړه نه دی پورته کړی. ولې حکومت سره ورسره څنګه میلاو دی که نو په دې موضوع ته مونږ ډېر رسنیو سره مونږ دا خبره شریکه کړې ده. حکومت راته په دې مانا څه نه دي ویلي. هیله کوو د ازادۍ راډیو چې زمونږ دغه پیغام د ستاسو د ازادۍ د راډیو د طرفه غونډې نړۍ ته نشر کړي. وسلام په احترام.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. محمد عارف وفای یم. له کامې څخه مې اړیکه نیولې. دا چې د معلمانو په حق کښې هېڅ کوم بدلون نه را ځي، د دې معلمانو دغه معاش بېخي کم دی او په دې باندې د معلمانو هېڅ ګزاره نه کېږي. تاسې داسې فکر وکړو چې د یو معلم مثال 2000-8000 افغانۍ معاش دغه معاش واخلي، دا کور کښې ماشومانو ته جامې کړي، لباس کړي، ډوډۍ کړي، څه شی کښې و زما خپله فعلا زما کوټې غورځېدلي، زلزلې غورځولي، دومره وخت نه لرم چې زه یوه کوټه خپله جوړه کړم. نو زما چارواکو نه دې احترامانه خواهش دا دی چې کوم یو ګروپ را ولېږي او د نږدې نه دغه څارنه وکړي او دغه خلکو سره یو څه کومک وکړي. وسلام. به احترام په مخه مخه شي.
السلام علیکم. زه عیسی محمد د کندهار د ښار د لسمې ناحیې اوسېدونکی یم. لومړی د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دغه غوښتنه لرم د ریاستي معارف څخه چې د کندهار ولایت د لسمې ښار د لسمې ناحیې د سید آباد د لیسې ځینې مامورین د شاګردانو څخه په یوه نامه او بل نامه پیسې اخلي او یا ورته وایي چې دغه شی به خامخا راوړې، یا لکه شمسي هنداره، یا به دایره رنګه، یا به کچردانۍ راوړې، کنې محرومهوم دې کښېنه راوړې. د ریاست څخه دغه غوښتنه لرم چې دغه کار په جدي بند کړي. وسلام.
نورستان ولایت نه تاسو سره په تماس کښې یم. د خواشینۍ سره په تېرو 42 کلونو نه تر اوسه په نورستان کښې نجونو تعلیمي وضعیت خراب حالاتو سره مخامخ دي. د مکتبونو، ودانۍ او تعمیراتو نشتون له امله اکثریت نجونې خپل زده کړې په پاکستان کښې مخته وړي. د معارف وزارت چارواکو نه هیله کوو چې باید دغه ستونزو ته عاجله توګه رسیدګي وکړي تر څو خویندې او هلکان رونه په ښه معیار فارغ شي او په ښه معیار ټولنې ته خدمت وکړي. وسلام. ډېر ته احترام.
موږ بس روزګان د ولایت د ګیزاو د ولسوالۍ څخه دا هیله کوو. زه احسان الله احسان چې د روزګان د ولایت د ګیزاو د ولسوالۍ د تعلیم او تربیې کچه پرمخ ته صفر حالت رسېدلې ده. موږ د لوړو مقامات څه دا هیله لرو چې په دغه اکله یې تفتیش وکړي، معلومات وکړي. دا د ګیزاو د ولسوالۍ شاګردان ګرده بې سواده پاتې دي. سل په سلو کښې نوي فیصده بې سواده دي. لس فیصده هېڅ هغه ټولګۍ ته ورځي برته را ځي.
بله دوستانو ستاسو گلیم و اوریدلې، البته نور اوریدونکو هم تقریبا ورته شکایتونه کړي دي، خو د دې لپاره چې نور موضوعاتو ته هم ځای پاتې سي هم دومره مو راواخیستل. دوستانو د پوهنې وزارت چارواکي هم تر ډیره دغه ستونزې مني او دلیل یې په هیواد کې ناامنۍ او د بودجې کموالی یادوي. شاید تاسو به هم خبر یاست چې د افغانستان د پوهنې وزارت د پوهنې کچې د لوړولو په هدف یو ملي پروګرام پیل کړی چې مالي مرسته یې نړیوال بانک ورکوي. دا پروګرام همدا تاسو د ویل سو ستونزو د هواري لپاره په پام کې نیول سوی و. خو اوس به وګورو چې دغه پروګرام تر اوسه د دې ستونزو د هواري لپاره کومې لاسته راوړنې لرلې دي. دا او څو نورې پوښتنې زموږ همکار رحمت الله افغان د پوهنې کچې د لوړولو د ملي پروګرام د مرستیال ډاکټر امیر محمد څخه کړې دي، په ګډه به یې واورو.
او د پوهنې د کچې د لوړولو ملي پروګرام چې دا د 2004 کال کې شروع شوی ده او دا د بانک جهاني په مرسته باندې مختزي.
تاسو معلومات څه ښایي په ټول هیواد کې څومره ښوونځي تعمیر نه لري؟
تقریبا د 2000 مکاتبو په شاوخوا کې یا مکتب نه لري یا دفتر وا یا د بندریوال یا دیوالې هاته نه لري یا مثلا بعضې نور کمبوتیا او نیمګړتیا لري شاوخوا کې.
او نړیوال بانک او همدارنګه نړیوالې ټولنې تر اوسه په دې برخه کې تاسو سره څومره پیسې مرسته کړې ده؟
نړیوال بانک تر اوسه پورې د 2004 کال نه تر اوسه پورې 512 میلیون ډالر کومک.
او په کومو برخو کې تاسو لګولي دغه پیسې؟
درې برخې لرو. اول د مکتبو جوړول دي، او د یو وجوه مالی ده د مکاتبو د لابراتوارو او ضروري موادو د مبد ترسی لپاره هغه بخش کې دي، او بل د تربیې بالم بخش کې ده، او بل نور اتدا د مکاتبو د نظارت او د منیجمنت بخش ده چې بعض کسان موږ ته بخش کې نیولي دي، هغه بخشو کې دوی کار کوي.
د پوهنې د کچې د لوړوالي د ملي پروګرام له مخې تر اوسه په ټول افغانستان کې د څومره ښوونځیو تعمیرونه جوړ شوي دي؟
تعمیرونه چې تقریبا د 1200 شاوخوا کې تعمیر جوړ شوي دي د مکاتبو لپاره.
هغه ستونزې چې تاسو په دې برخه کې ورسره لاس او ګریوان دي څه دي؟ باید څه وسي چې په افغانستان کې د پوهنې د کیفیت کچه لوړه شي؟
تقریبا عمده ستونزه چې د امنیتي ستونزې دي چې اکثره ځایو کې امنیت سم نشته ده. اکثره ځایو کې مکتبونه چې دي مثلا د بودیجې د کمبود له وجې نه موږ نسو کولای راځي مکتبونه په ډېر نږدې منطقو کې هر کلي ته جوړ کړو. دا بله ستونزه ده، یعنې لږ فاصله ډېره ده چې دا خپله شاګردان د لرې فاصلو ته لری فاصلو نه راځي، او مکتب ته چې دا بیا خصوصا په جنکیانو باندې ډېر زیات تاثیر اچوي. لری فاصلو کې نسو کولای چې لاړ شي او مکتب ته. دا بله مناطقو کې چې لری لری ساحې دي په کیفیت سره معلم موټر مهیا کړو. دا بله ستونزه ده. نو نور داسې هغه ستونزې دي چې هغه موږ کولای شو چې په مرور د زمان سره یې حل کړو. داسې عمده ستونزې همدغه د فاصلې لریوالی ده او د امنیت مشکله.
د پوهنې کچې د لوړولو د ملي پروګرام مرستیال امیر محمد و چې د پوهنې برخې د ستونزو په اړه غږېده، وایي دوی لا هم د دې ستونزې د هواري لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي په دې هیله چې یوه ورځ دغه ستونزه چې یوه له ډېرو اساسي اړتیاوو څخه ده او د هیواد راتلونکي جوړوي په بشپړ ډول هواري سي. البته مخکې تر دې چې نورو پیغامونو ته ورسو، یو لنډ وړاندیز لرم. هغه ده چې که موږ په خپله هم د پوهنې په څیر اساسي موضوعاتو په برخه کې پخپله هم له حکومت سره لاس یو کړو او د خپلو ماشومانو د ښوونې او روزنې برخې ته ډېره توجه وکړو، هغوی ته د دې موضوع اهمیت روښانه کړو، او که په یوه سیمه کې ښوونځي وي هم نو لازمه ده چې زده کوونکي وهڅوو چې له هر ډول شرایطو څخه ولو که کمزوري هم وي د پام وړ ګټه واخلي. نو هم به مو د خپلو ماشومانو او هم د هیواد راتلونکي ته لوی خدمت کړی وي. په همدې هیله نورو پیغامونو ته ورځو چې پر بېلابېلو موضوعاتو دي.
سلام علیکم، زما نوم بدر خان د کټواز یم. کټواز نه خبرې کوم، جانخین ولسوالی نه. ما دغه پیغام د محترم رئیس صاحب جمهور ته اشرف غنی صاحب ته سی کری احتیاط وطن جوړی یا تاسو د وطن غمی یا تاسو د ملت غمی یا تاسو د وطن د بچیانو غمی او احتیاط ځان رئیس جمهور بولی د دې ځان د دې وطن سرنویش بولی. نو وروره وطن جوړ کا، دوه کار دي په دوو کارو کې. یو کار وکړه دې مخته قبوله ده، یا امنیت راوله، خواري دې نه وي، مزدوري دې نه وي، للوږې دې مړ شو، خو یو امنیت راوله بس دې مخ قبول ده. او که امنیت نشي راوستای
ورور یو یو خواري خلکو ته پیدا کا خلکو ته غریبانان دي خلکو ته خواري مزدوري پیدا کا امنیت مرا ولیس خبره نه دغه امنیتی کې بیم دغه یو خواري مزدوري او روزګار به خلک پوکي او کبي امنیت را وستای شي روزګار دي نه دغه دوه کارو دي یو کار وکا بس نو رښتیا ته رئیس جمهور او بل د امنیت په باره کې کرښتیا ته امنیت را ولې وروره رئیس جمهور ته دې ما دا پیغام ده نو ته په کلیو په بانډو پولیسو کې مالی پولیس زیات کا چې مالی پولیس نه یې چې ار څومره قدرت یې او کې نه امنیت را وستای شي نه دا تر قدرت تیره خبره ده چې په ار کلی کې دې مالی پولیس جوړ کو په غلاکه کې امنیت ته په غلاکه کې خیر ده نو که دغه دې ما سوال قبلیزي یا رښتیا ته اوري وروره دغه مالی پولیس په هر کلی په هره ولسوالۍ کې جوړ کړه انشاءالله او رحمان چې الله ته به بیا امنیت یې دغه دې ما پیغام ده والسلام خدای په امان.
ما پیغام دا دی چې اشرف غنی باید د افغانستان په اداري چارو کې باید ډېر سختي وکړي او باید افغانستان په ادارو کې بل خلک وټاکي چې هغه مسلکي خلک یې او دې کار وړتیا ولري او باید د رشوتو او د غلاو مخه ونیسي. دا پیغام دی د کندهار څخه ما تاسو ته پېښوم. وسلام.
السلام علیکم خادم مرزه نه فراه ولایت زما سلامونه مې کېږي ازادي راډیو کارکونکي اوریدونکو مې دا ازما نظر د ټاټي پروژې په اړه دی ډېر پر یو بیر پر ځای اقدام دی چې دا ټاټي پروژې لاستیک کو سودا به شروع شي افغانستان د لارې به تیرې د ترکمن هند او پاکستان ته مګر یو خبره ستاسو دی او د امنیت اندېښمن یم زما له نظره دا به تر سره نشي دا پروژې ولی طالبان دې په څو ډلو وویشل سهارې به خپل د مادي مشکلاتو زلاري چې ما ته پیسې نه ځرا کړې بولې ما ته ویني را کړې زم دا وباره دې مخنیوي وشي څو وخت د روسانو په وخت کې هغه نن بیا د پروژه پلیسي او د پیپر کسه وي د کمی واده په په نه یار سړی خپل په مخ باندې وکړو لار سړی خپل په ګټه باندې دا اوس په خاطر خرج کړو یو ډول دا به هم زما غره کم سر ته ونه رسیږي که سر ته ورسیږي د افغانانو لپاره به ډېر یو د خوش خبري خبرې ولې ډېر افغانان بل څه کار څه په دې کې به مصروف شي دا مې نظر ده نشم کوم. السلام علیکم.
السلام علیکم زه کندهار څخه مختار احمد خبر کوم. د کندهار په شهر کې په داخله شهر کې کوریچی منګیان او لوش پخیر ستانه او چاتریاله څخه دي خاصه چې دا د شهر څخه وباسي مننه تشکر.
زه اسمت افغان د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ د لښتن د کلت زحمت کوم زه هیل کوم محترم اشرف غنی څخه مشر ورسره مشر خراب او زموږ د کلی بندونو جه خراب او زموږ د کلی بندونو د وطن بندونو سره خایم مشر اشرف غنی صاحب دا برابر کې نو سره هم بس وو. خو سلام.
و علیکم سلام. محترم دوست ستا پیغام مدته خبر کړ هیل منیم چې اروند مسولین اوریدلې وي په دې سره مو د نن ورځې د خبرونې وخت هم پاتې ورسید. د خبرونې په پای شي بو د پیغام سپتون کې د سکه شمیرې درته اعلان وو د سرویل کې او د خپل سیمې ستونزې را سره شریک کړي چې مسولینو ته ورسو. د نورو تماسونو په هیله مو تر بیا پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
Cool.
دی.